منطقه کې شتون لري، د هغوی د نیولو په برخه کې او همداسې د بدیل ژوندانه په برخه کې دغه ټول موارد دي چې موږ ورباندې نوې شروع کړې ده.
دا مهال افغانستان په نړیواله کچه یوازې د نامنۍ اداري فساد او غربت په برخو کې یو پیژندل شوی هیواد نه دی، بلکې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید او قاچاق هم د دې هیواد له جدي ستونزو ګڼل کیږي. نړیوالو بازارونو ته د افغان تریاکو له ورتګ برسیره اوس د هیواد دننه خپل ډیر افغانان هم د هغې په استعمال روږدې شوي دي، چې شمېره یې تر 1.6 میلیونو کسانو رسیږي، چې کارپوهان یې لامل په اسانه توګه نشي توکو ته رسیدګي بولي چې خپله په افغانستان کې تولیدیږي.
که خپل ځان معرفي کړی او دا راته وایي چې چیرته لومړنۍ زده کړې پیل کړې؟
زه شکریا صفه یم او ما خپل لومړنۍ زده کړې په سلطان لزیه مکتب کې پیل کړې او مکتب مې یعنی ښوونځی مې هملته ختم کړی او وروسته له هغې نه د بلخ پوهنتون ادبیات څانګې د ژورنالیزم ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم په 1990 کال کې. ما خپل یعنی فعالیتونه په ټولنه کې کله چې محصل او معنی د دریم ټولګي نه مې پیل کړي او یعنی دا چې ټولنې ته وتلی یم او د خلکو سره مې کار کړی، نو د هغې وخت نه تر اوسه پورې تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي چې کار کوم.
که د خپل ټولنیز فعالیت په برخه کې راته ووایي چې ډېری په کومه برخه کې مو فعالیت درلودلی او کومو سیمو تر پوښښ لاندې درلودلی؟ یوازې مزار و که نورې سیمې هم وي؟
داسې ده چې زه د بلخ ولایت کې پیدا شوې یم او بیا وروسته د مزار شریف ښار کې مې زده کړې ټول همدلته کړي او همدلته مې کار کړی، یعنی کمبول ولایت ته نه یم وتلی. نو د هغې لپاره زما فعالیت صرف هم د بلخ ولایت کې وي، یعنی کله کله هم نورو ولایتونو کې کله چې کوم ځای کې ما کار کړی که ضرورت و نورو ښځو سره هم، یعنی په شمال کې لکه سمنګان او جوزجان یا فاریاب سرپل هلته هم د مطرح ښځې پېژنم او اړیکې لرم ورسره. خو ما خپل لومړني کارونه د رسنیو سره پیل کړي، ځکه چې ما په ژورنالیزم څنګه کې زده کړې کولې او مینه هم لرم دې مسلک سره. نو ما لومړی ځل د یو نشریه نه شروع کړې چې په هغې کې مې کار کوه او مدیر مسله ومه. په هغې کې د نورو محصلینو او استادانو دې سره مې اړیکې ډېرې وې د بعض موادونو په تهیه کولو کې. یعنې طبعا کله چې څوک د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي نو د هغې سروکار ډېر د ټولنې سره وي. خو ما بیا ربیع بلخي رادیو سره کار شروع کړی چې هغه هم د ښځو رادیو ده، او یعنی د همغې لومړي ګامونو نه ما له ښځو سره کار کول پیل کړي، چې هلته مې هم خپرونې ښځو ته درلودلې، یعنی حقوقي خپرونې ښځو لپاره او ګردۍ میزونه همدارنګه خبرونو بخش مې هم کار کوه او ترجمه او ځینې نور کارونه.
که د ښځو په برخه کې راشو خبرې وکړو، په ټولنه کې د دوی په وړاندې وضعیت څرنګه ارزوئ؟ تاوتریخوالی موجود دی که نه دی موجود په بلخ کې؟ که موجود دی په څه سطحه کې دی؟
مننه، ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه. نو ما وویل چې ما لومړی ځل کله چې ټولنې ته وتلی یم د ښځو سره مې، یعنی یوازې ښځې نه دي په ټولنه کې، یعنی د ښځو برخه کې کار کوي ټول ټولنه کې ټول خلکو سره مخامخ کېږي. یعنی زه دل پر مشخص د ښځو په برخه کې وایم چې مې مختلف ځایونو کې چې کار کړی د ښځو په برخه کې بېلابېلې ستونزې مې کتلې دي. مثلا که په راډیو کې وو همدارنګه، او وروسته له هغې نه مثلا ما په یو پروژې کې کار کړی چې د اړیکو په برخه کې وو، خو زراعتي پروژه وه. مګم بیا هم ما کله تلم او کلیو بندرونو ته مونږ تلو او ښځو مو کتلې چې هغې څه ستونزې لري، سخل مثلا د کورنۍ سره خپل مرسته کوي او کار کوي، څونه هغې ستونزې لري. نور شمالي ولایتونو ته مونږ تلو او ښځې هلته هم ډېرې ستونزې لري. مثلا دقیق اقتصادي ستونزې دي چې هغې ډېر د ستونزو سره مخ دي او سخت سخته شاخه کارونه کوي چې کولای شي خپل کورنۍ ته ملسته وکي او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
د تشدد په اړه که وایي ترتی خالي په اړه دې په مقابل کې په څه ساتي؟
یعنی طبعا کله چې زه د همدې ځای نه تاسو ته وایم، کله چې هغوی اقتصادي ستونزې لري نو طبعا تشدد او خشونت، که مثلا کومه ښځه چې توانایي ونه لري سم کار ونه کړي، هغه به د خشونت سره مخ وي، د کورنۍ خوانه ممکن یا هم هغه خپل پر ذکر کړي او یا هم په زوره پیبندې کار کوي. که نه همدارنګه ما په بل ځای کې انډیا کې کار کړی د ښځو په بخش کې چې هغوی ډېر د مثلا سیاست یا عذابو سره کار کوي، په هغې برخه کې مې هم د ښځو په اړه معلومات پیدا کړی چې دلته هم په سیاسي ډګر کې هم ښځې ستونزې لري. مثلا د کورنۍ خوانه محدودیت شته، یا همدارنګه مثلا ښځې نشي کولی د امنیتي لحاظ نه د علمي خپل علمي پوهې لوړ کړي او خپل اګاهي خپله ولري او پوه شي چې هغې د سیاسي برخه کې څخل فعالیت وکړي. که نه دلته هم خپل خاصې ستونزې درلودې. او اوس چې وروسته له هغې نه دلته کار کوم چې دا یو مدني ټولنې غونده د ښځو شبکه ده، یعنی AWN د ښځو شبکه ده چې د دې مرکز کابل کې دی او دی ډېر یعنی فعالیتونه لري چې دی ډېر د چې ورته وایي دادخواهي یا دادغوښتنې په برخه کې کار کوي ښځو لپاره، چې دلته هم مونږ د ښځو خاصې ستونزې ګورو. دلته زه فیلان چې کار کوم، مونږ په درې ولسوالیو کې کار کوو، چې شولګره ولسوالۍ کې او دیدادی او نرشهی په دې درې ولسوالیو کې کار کوو، چې مونږ ښځو ته د دادغوښتنې شوې چې هغوی سخیل مثلا خپل ستونزې حل کړي او سخیل خپل په هغه ځای کې چې دی ژوند کوي نورو ښځو ته چې هغوی ستونزې لري مرستې کوي ورسره.
که در ته وایي چې یوازینی دلیل چې تاسو دومره پرمختګ وکړ عامل په څه کې و، د تاسو د بریا تر شا کوم مسایل پراته دي؟
دا چې زه وتلې یم ټولنې ته کار کوم او مینه لرم چې باید کار وکړم، او مخصوصا ښځو لپاره چې دی ډېرې ستونزې لري او غواړم چې په دې برخه کې کار وکړم. یا زما یوازینی دلیل اول دا دی چې لومړنی حمایت چې دی هغه د کورنۍ خونه ده، چې کورنۍ موږ ته اول چانس راکوي، او وروسته له هغې نه زما خپل علاقه وه چې ما وغوښتل چې مثلا زه مې خپل زده کړې پای ته ورسوم او وغواړم چې ټولنې کې کار کوم. مثلا خامخا کله چې سړی ټولنې ته وځي کار کوي د بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو هغه چې د سړي خپل مینه او کوشش نه وي بیا سړی نه شي کولی چې کار وکړي.
راتلونکی ته څومره تاسو خوشبینه یې او نورو ته غواړي چې ټولنه کې فعالیت وکړي، خو ځینې مسایل مانع کیږي، په څه ډول دوی وکولی شي چې هغه خپل هدف لکه څنګه چې تاسو ورته رسېدلی دوی هم ورته لاسرسی پیدا کړي؟
باید موږ خوشبینه اوسېږو دې ته چې ورځ تر بلې باید یعنی پیشرفت وکړي او موانع لرې شي. دا په خپله چې کله آرامي اوسېږي او امنیت اوسېږي، ښځې وکولی شي چې زده کړې وکړي، دا خپله هغوی ته د دې زمینه نما سایدې چې هغه خپل پرمختګ کوي. زما پیغام همیشه خزو ته امداد چې زه هغه ګورم هم کله چې ټولنه یې هغه ته وایم، او که اوس زما هغه ما اوریده رادیو د طریقه، زما پیغام د خزو ته چې خزه باید ونه وایي چې مونږ نشو کولای، یعنی مونږ خزه استو مونږ کوم کار نشو کولای، یا د نارینه پر څنګه یا دستونزی دي، نو که هغه په ځان باندې اعتماد او باور ولري او کوشش وکړي، هغې به خپل هدف ته خامخا رسیږي، حتماً به رسیږي. یعنی مبارزه و کتاب هم ژوند ټول مبارزه دی، او کله چې انسان هدف لري او هیڅ انسان هم بی هدف نه دی، هغې به ځان ته هدف ټاکي او زیار به باسي، نو هغې ته به رسیږي حتماً.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې خبرونه د دسمبر 10 ته چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ځانګړي شوې، په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی عفیفه معروف را سره میلمه ده، چې خبرونه تا ورته خره غلاستوي. په پیل کې راته وایي چې د دسمبر 10مه ولې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده؟
بلې، ډېر ښه سوال دی. د دې په خاطر چې په نړۍ کې دوه نړیوال جنګونه تیر شوي وو او نړیوالو کې انساني کرامت او ډېر مسایل چې د اساسي ازادیګانو سره د انسان ازادي خوندي کول هغه له بینه تللی وو، نو دا اعلامیه هغه وخت تصویب شوه، یعنې په کال 1948 کال د 10مه د دسمبر د میاشتې. او د دې اعلامیې په تصویب سره هغه ارزوګانې چې بشر په عمر درلود، یعنی د اخلاق نگاه، د ادیان د نگاه، د خلکو د نظریات، ټول هغه مواد چې دوی ارزو درلودل په دغه اعلامیه کې په دیرش ماده په ترس کې نغښتی ده او ځای په ځای شوی ده. نو دا ټول هیوادونه په دې باندې خوشحاله سو او ډېر هیوادونه د دې سره هوکړه وکړه، او ځکه چې د بشر د اساسي ازادیګانو او نورو ازادیګانو خوندیتوب په دې اعلامیه کې شته دي. په دې خاطر په کې ډېر هیوادونه هر کال 10 د دسمبر د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په نامه باندې مانځي او د دې ورځ لپاره احترام کوي.
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د کومو اړتیاو لمخې تصویب شو او اوس څو هیوادونه د دغه اعلامیه غړیتوب لري؟
په دې حق لپاره وایم چې هغه وخت چې په نړۍ کې دوه نړیوال جګړې تیرې شوې وې او په ټول بشریت کې منفي اثرات اچولې وو، او انسانان د ظلم، تهدید، تبعیض او انواع د نابرابري یا عدم عدالت د انسانانو په منځ کې ترویج شوې وو، نو د نړیوال بین المللي سازمان په دې هڅه کې وشوه چې دوی یو داسې سند جوړ کړي چې د هغه سند له مخې د نړۍ ټول انسانان د ظلم، شکنجه، ناروا، بیعدالتی، تبعیض او نور مظالم څخه دوی خلاص شي. نو دا و د تصویب ضرورت چې نړیوال سازمان کې هغه وخت چې ایجاد شو په 1950 کال کې، په هغه کې ډیر کمیټې و چې یو کمیټې د حقوق بشر په نامه، او حقوق بشر کمیټه په ترس د 3 کالو کې په دې نړیوال اعلامیه باندې کار وکړل او دا یې تصویب کړل. نو ځکه دا ډیر یو با ارزښته او جامع او بنسټیزه اعلامیه ده چې ټول نړیوال لوته د انساني کرامت نه نیولې انسانانو ډېرې اساسي او بنسټیزه ازادیګانو خوندیتوب پکې دي، او نړیوال ټول د دې اعلامیه احترام لري او لمانځي. او باید ووایم چې 103 هیوادونه دغه اعلامیه سره تعهد کړی دي او منلی دي چې افغانستان هم د هغه ډلې هیوادونو څخه ده چې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منلې ده، او د اساسي قانون په 1 ماده کې ذکر شوی ده چې افغانستان هغه بین المللي او نړیوال قوانین چې هوکړه ورسره کړی ده د حقوق پلي کولو لپاره چمتو دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان په قوانینو کې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه موارد ذکر شوی، ستاسو له نظره دغه موارد څومره اولی شوی دي؟
بله، په قوانینو کې کوم چې تاسو وګورئ ډیر زیات نغښتي ده، او همدارنګه چې هوکړه ورسره کړې ده په خپل قوانینو کې ځای ورته ورکړې ده. اما چون افغانستان زیات وخت جنگ تیر کړی ده او د جګړو په محل کې تصفیه چې د خلکو حقوق نقض کیږي، نو دا موارد هم په نظر کې د نیول سوی. بیا هم چې موږ ورته ګورو د دینه لاس کال مخکې ډیر وضعیت بدتر و تر اوس نه، او اوس تقریبا خدي، او د نوې حکومت درته اکثر موږ هیله من و چې د بشر د قانون د اعلامي په ارتباط او نور نړیواله کنوانسیون په ارتباط د رعایت په حق له دولت ډیر زیات توجه وکي، او عدلي او قضایي ارګانونه په دې باندې مکلف کی چې دغه کنوانسیون او اعلامي مواد په نظر کې ونیسي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس ایوالاندا وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
په افغانستان کې ډیرې په کومو برخو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بله، په افغانستان کې په ډیر مواردو به نقض حقوقو کیږي، او دا ځکه چې فساد موجود دی او یو نابرابری موجود دی. کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، د ناامنۍ یو موجودیت چې ډیر ځایونه د مملکت کې ناامن دی. همدارنګه ناپوهي د خلکو د قانون نه او زورواکانو شتون په ټولنه کې دا د زمینه برابروي چې نقض د حقوقو وشي. او لکه څنګه چې کتل کیږي، دوه قشرونه په انسانانو کې چې یو ښځې دي او یو ماشوم مندی، د دې په حق له فکر کوم چې نقض حقوق تر نور نه زیاتر وي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض اساسي لاملونه څه دي؟
جګړه د یو مملکت، د یو هیواد ټول هغه ښه صفات یا عادلانه برخوردونه او هغه ښه فرهنګ د منځه وړي. او په افغانستان کې تقریبا 10 کالونه زیات جګړه دوام لري. دلکه څنګه چې تاسو خبرې چې اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ناامنی شته دي، نو دا اولنی عامل ده. او دغه پسې موجود اداري فساد او همدارنګه په حکومت کې دا انګیزه چې دوی کار اهل کار ته نسپاري او د همسایګانو مداخله دي، د نور خارجي ملکونو مداخله دي، د خلکو ناپوهی اندی او د زورواکانو وجود دی، د دې لامل کیږي چې تر اوسه هم د افغانستان ادب خوندې نه وي او د دوی حقونه ضایع شي.
په افغانستان کې کوم بنسټونه مسؤل دي چې خلکو ته د بشري حقونو په حق لا پوهاوی ورکړي څو په هیواد کې دغه حقونه رعایت شي؟
په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د همدې خاطر باندې ایجاد شوې ده، او د ایجاد د وخت نه تر اوسه پورې ډیر زیات هڅې کړې دي د خلک د پوهاوی په ارتباط باندې او د عدلي قضایونو سره د تفاهم په ارتباط باندې چې دوی باید قانون په نظر کې ونیسي د اجراحاتو په وخت کې، او همدارنګه خپل پیشنهادونه هر وخت د قانون د اصلاح په خاطر او همدارنګه د حکومت د کړوړنې په ارتباط باندې حکومت اندلودلې دي. او په هر کال کې ډیر زیات ورکشاپونه، آگاهی جلسات او همدارنګه د رسنوی له لارې تبلیغاتي موارد دوی په نظر کې نیسي، سو خلک په خپل حقوق باندې وپویږي او د حقوقو د خوندیتوب په ارتباط د نور خلکو لپاره هم دوی خبر شي.
ډیره مننه میرمن عفیفه معروف چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړ. کور مو ودان. درنه اوردونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پای مو ورسره ملتیا وکړه. د دې ورې خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مال شه.
Awesome.